سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې د تاسیس مخه ته مخه راټی نوري دا خبري خبرونه ما خبرونه پیلو دا هلند دی چارواکي ویلي هیوا ته له پاکستان سره د چوا پان په غوښتنکو د استولو لپاره پر یوې موافقې خبر کړي هلندي رسمي ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې کولای شي پاکستان قانې کړي چې راچوي په غوښتنکو ومني کې څنګه بلند ویل شوی جرمني په دې هیواد کې په روسي او کلوز پاکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي د هلند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیات ورکول پرته د خپل هیواد پارلمان د ویل چې کابینې لوز پاکستان سره پر موافقه د سلا کېدو په حال کې ده په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې د افغان کډوال چې په سرغړونه تورن شي وو بیرته کابل ته استولي تر دې مخکې جرمني دا سومبلی په میاشت کې اته ویش افغان په نوښتن کې چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستنه کړل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د حق قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پارسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عمل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عمل کیږي د د پوینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانې کړي چې د ژوندۍ او شانو د تصاویر خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې د یوازې مشوره او د خلکو قانې کول دي د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وايي له هم دوام لري د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه خوده لپاره شرط د زادرړو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته د نننه شول او پولیسو ری وسلواله نه خطه پیل کړه پاینال کې د پوز هلیکوپټرې په بنو خار هم پروازونه کړي دي د دې حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلای دی او افغان عبدالیان د دریارخیزو سیالیو پایلو بیتو وطل د عمان په کوربتوب د پلشو و دریارخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر افغانستان وګټله د دې لوبې په چومان ګټلې وه او توپه چونه یې غوره کړه افغان عبدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو ناسوځېدلې پات شو دغه راز کریم جنت شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول دا په روانه لوبلړې کې د افغانستان دویمه بریا ده ټاکل شوی چې سبا شنبه د اکتوبر 15 افغان عبدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړې پایلو به ولوبوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب اوریدل شي د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوری کډوال د ترکیه د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دا چې ولې وړاندې به پړه دوستي جو زیاتر کړو په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پریکړې کړې خو پریکړې کاملي نشي
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي
نورستان ته ورځو د یو کرکټ د مینهوال خبرې اورو
د کرکټ ډیر شوقی یم نه ګراوند لرو نه چې شی لرو خپل غاړه کې دغه سې لوبې کوو نو شیخ میدان هم نشته چې هلته لوبې ډېر ستونزې سره مخ یو بالحالان وو
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو نړیوال مطالب تم تم کې ملتیا وغواړه
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانې یو په خبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بیګاش په نو وخت د یو پریکړه لیک په اعلان سره پیل ورسیده ورزو حدیث پردیستا د پریکړه لیک روستي جزئیات اورو
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوی لوی جرګه تیر شپه نو وخت پای ته ورسیده جرګې د نن سمادو یو پریکړه لیک اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پاوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووزي د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غراز ویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هوارې په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړې دي جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 15 روپیو تر اخته کول او د بې ځای شو کسانو بیرته خپل سیمو ته استول نورې مسلې وي چې د جرګې غړو په اړه پریکړه کړې وي جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري د چارو شنونکو حکمت الله حکمت پاړوي
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله شاباس کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدې نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما پاند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی نو زه فکر کوم کان تر ډیره هده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ سو کومج د چا سره ښینو دغه په فیصله مطابق به کار کوي دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن به کیږي ځکه چې د عوام یا خلکو څخه خوشوي هغه به کیږي داس نه چې سو اوسه سیستم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کې دلو اوس به نه کیږي
کچام د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه خبرګون نه دی خودلی خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګه او ملاتړ به کوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویلی له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
دا میدان وردګو ولایت یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندۍ او موجوداتو لا کاسې او فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز یاسین اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسي او فلمخستول بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د ژوندیو موجوداتو له اکس او فلمخستو دې ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د اکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت لا خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی یې غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې
سره لدی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبرې ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخبارات د ریاست استازي د اطلاعاتو او کلتور د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړای و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړای دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولش هم وایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولی شو د عکس له مخې ووایو چې پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت لامل اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلي مړاوي او په ناهیلي بدلی شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغه ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی ویان وحید الله سربدی ازادي راډیو سره د ایدا ویرات کړي او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره دوه ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندۍ تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو لمخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو لمخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپنې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو ل افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کم ته بوتلم. د ترکیې په کم کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپل راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 214 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې ان آر سی ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې ترنګ د اورښتون پر انګړه د غراست مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګېدو سبب سوی چې د جګړو بي ځای سویو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر د اصل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یکشنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبله څلور اسرایلی سرتیری ووجل سول او ګن نور ټپیان سول. دا لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یو لخوا نړیو حمله وګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د او تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
افغانستان د 2023 کال د لوګي پنړیوال درجه باندې کې د نړۍ د 28 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیوال درجه باندې جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 128 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوال درجه بندۍ په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.3% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړ کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلی دا چې افغانستان له یو اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ او د عاید د کموالي له امله ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجی او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بلی احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډیر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2023 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلې رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو پر راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ل ویډیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالي د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوج نه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلۍ او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم خوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالي د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې بوله ورځې په ایران کې تیر کړې اره پاسپورت هم راځه وخت او بل تر هغه د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورت کار وکړي موږ ته پورتګال کې پاسپورتونه واخیستل او موږ یې واره د مارچ موږ څه مصرف نه شو تقریبا 6000 بنزین روانې ادارې او څه مصرف شوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت څه تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټک ټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته 25 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر رسنیو کې د ټولو ژوندیو شهانو د عکسونو خپرول منع کیږي. دغه وزارت ویاندو ویلي چې د قانون به په تدریجي ډول باندې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه قانون په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ دی. یو هالنډي چارواکی ویلي هیواد له ازبکستان سره د رچو افغان پرمختونکو د ستلو په اړه پرې موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ و د یو شپې پورته راپور کړی و چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې کولای شي ازبکستان قانوني کړي چې رچو پرمختونکو ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوی جرمني په درستي کول ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر د چاړشمې پورز د نورو جزئیات لور کول پرته د خپل هیواد پارلمان ته ویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقه د سلا کېدو په حال کې ده. له دې وړاندې سویس او جرمني یو شمېر افغان کډوال د چې د دوی په خبره مجرمونه بیرته افغانستان ته استولي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له همدوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې برید کړی او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نه خودل په شرط د زړه ریډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوال د پولیسو یو مرکز څنګه نوتلو له پولیسو سره وسلوالو نښته پایل کړه. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. او افغان ابدالیان نن وتوریدل د درې اړخیزو سیالیو پایلو به ته لار پیدا کړي. دومان په قربتوب د پیل شو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډلې دومان لالف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور منډو په توپیر ورته ماتې ورکړه. تمه ده چې سبا سه شنبه د اکتوبر په 15 افغان ابدالیان او هنګ کانګ د درې اړخیزو لوبلړۍ پایلو به ولوبوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د اکشن بی په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. جرګې د پاکستان له پاوز او وسلولو ډلو غوښتي چې په دو میاشتو کې د نن دی د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 ماده لري د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې غنی نوري غوښتنې هم سوي چې یوې د بی ځای سوی وګړو د کورونو بیا رغول، خپل مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل پکې شامل دي. د جرګې په افغانستان کې جنونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې جنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلی شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د وی لوی جرګې در بللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورځنګ د یو پیژندل سی بغړی او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی وو. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څواري چاپی واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ لښته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دې بحث ته شرغ لس د 25 دقیقې د بحث ملمانه دی. ژلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرغ لس وایم. میرمن ژلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړه لیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهم موضوع دغه څخه را شروع. بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم دی د بار وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلی کول فرضاً د بېځایه شوو کورنیانو بېرته راتګ، پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرضاً د برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول، چې دوی وروسته د دې صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخیستل شي. او دغه رقم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د یو ملي ځواک جوړېدلو ته، چې په هغه کې به د هرې ژلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامې جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې د 1903 نیولې تر 2020 لدې کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلود له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحاله کیږي، دا په څه معنی؟
ګورې د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړۍ ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی دا نمنو، بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرشه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا تورخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کم سیاسي ګوندونه دي دا هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي اواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په محکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلیم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرښې د دواړو خواچ کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمول دپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل هم توکو درلودله، موږ تاسو ټولو چې داسې یو فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال واموږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لار باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن ژلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثر رسنیو کې ور باندې بحثونه وسول. د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخشي، او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته، د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال، او دا ډېر یو مثبت تصویر ریو نړیوالو ته پرېښوي، ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټولو مهم زموږ خپل پښتني ټولنه ده، چې په هغه پښتني ټولنه کې د اطمینان، د اعتماد، د امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره بل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر مشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون و.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړه لیک او د پریکړه لیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. شغل بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولی د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول، ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوې.
پدې کې خبر خو ډېر واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو هغه کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت په ډېر ستړیا په ډېر خواري راټوله کړې وه، دې کتن دا نه غوښتل چې د دې د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلی شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواتې د پېښور جلا ساتلی دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلی ده، د هرې منطقې خلک بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا راله په دې کې چې کمې فیصلې رالې ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی، او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران په شډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي، که چې پر دې هم د دوی دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حملې وکړي چې یو ځل سامان غلا کوي کم خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بلوارې چراله په قاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه وچ موږ دا جرګه خامخا کوو. موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړي چې جرګه موږ وکړو، کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې زور استعمالو تر دې اند پورې چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کوي او زموږ د ملګری ټول ملګری په شیډول یو کې واچول چې پهغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې ترشر کوي به د دوی ټول شناخت کارډونو پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سمور مخامخ سولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصلې چراله د دې د داتو کو درلودله. دلته ځین خلکو مختلفې اندیشنې خودلې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې م کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسېدل ډیر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډیر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی هغه وس موږ پر خصیمه باندې د نوی جنگ تیاریانه روانه کړې دي، د نوی جنگ نوی جنگ کوي. دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجلو کې د استعماري قوتونو برخه سو نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه زی دې ځکه نه غوښته
بازار سب لیوی خو پر جرګې د جرګې پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولبلی خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونی مثلا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګې ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګې د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونی تاسو په څه معنی غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کوم چې کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو ځین خلکو خو اول واره داسې زړه نه زړه چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نو نو کو چې کله د جرګې وخت را نږدې شو په دې د پوسولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډیره سنجیده خسته ده نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم غوندې پراغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عمله وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی خو کله چې دی د عملونه وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم غبرګون رالی دی دې ته مجبور کړل چې هم پرشاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامختسي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عمله چې کوله دا د ولسی فشار له وجې دی دا کار وکړي
ډیر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی ملما کړو خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخابه و یا هم په هغه سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغړو مېرمن جلی ولی په دې اړه ته خبري وکړي چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریک کړي د برخوالو سره
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګراوند باندې حالت په خیمه کې د غوې حاضر وي د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس او اړیکه کې اومد او هو ارز او یا دا یا دغه چې ودرته وجرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې د لیکلي و خطونه لیکلي و او دغه مشر ته د لیک په هیڅ حصول استولي و چې د هغه البته هغه داتا چې د رسوله تکتیم سوله د هغه ورسته به دوی خپل خوښښت ته خپل هیل چې د لودل هغه چې بل څه نور څه کوم ورته نور هم اصلاح کړي او بیا البته دوه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لادرکه سي وي د هغه خلکو مند خوند او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرشي دوار خو ته د دې توجه غوښته و د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیت پرانستلو د لپاره توجه غوښته و یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول په شان په شریک کې خو د شوزو د خپل اولادونو طریقې یا د کورنۍ طریقې سره نور هم سره شریک دي هغه موضوعات چې دا هغه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات وبیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرنستلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو
ډیر مننه مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه دغه مستند فلم او ورسره ديني ارقام او شمیرې دا خو داسې موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غوړي په دې لاندې موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل د هر څه څنګه تاسو مستند کړل
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورزنګ لا اول ورځي کله د وجود کې راغلي دي زموږ غشتنی همداوي چې مخکې خلک پر دې باندې مونږ په هم له کار کړیو بیا ټارګټ کلینګ وو پر دې باندې موږ په خوام کار کړی وو انفورس ډیسپیرنس وو پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړی وو او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندې په ډېر سرعت باندې ملګرو دا کار وکړي دا داسې مستند ډاکومنټري دا یا ډیټا دا چې د دې د نظر مثال زدر کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي په په نظر لوی چاودنی کې موږ 15,845 کسان وژل شوی دي. د دې هرې چاودنی کې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنی هلته موږ بقاعده رپورټ دغه شوی دی. بیا چې کم کسان وژل شوی دي دغه نوم د پلار نوم چې اوسې کور چیرې دی د اوس د وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنی کې دی معذور شوی دی. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د 1500 تیمانز موږ د شپه ورځ د 2-3 میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانیدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مره ټوله کړې ده او کم ډیټا چې موږ را ټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکې وي ادارو ته ورکې د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکي موږ د چمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ 1500 چمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی دا چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم موږ شیر کو د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنګي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلمنټ و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابوالو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده د موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلی سیمو د 2 میاشتو په موده کې د پوځ او وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي په فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي په دې خاطر چې دا منطقي بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسټو څخه بیا به نو د مسولیت منطقي به د خپل منطقي د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې به دي بیا چې شي کوي سره کم د غوې وضعیت دی. نو دا چې ودی ته کوم د غیر سوي کوم مختار سوي د ډیر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډیر ورته د غدې خپل تیاری به ونیسي خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړې په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې د دغه د پېښلو په باب صرف د پرونو پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو د غوڅو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغله باز د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و هم سندرې وي هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې دغه هرڅه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورنی غورزنګ مشر منظور احمد پښتن د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په اتحاد سي تاسو په اتفاق سي ته ماته تنظیم راکې اتحاد او اتفاق راکې بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالی باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات چې زی زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات تلو یا بدغه تلو پر ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانه به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کم ولوله په جوس باندې دغه کارونه کولی موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړي چې کم جرګې سره موږ ته وکواتوله دا سی پیسلی رالی وز دا پیسلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټې ټاکلې ده هغه د پاره موږ به ان شاء الله د دې سره بالکل د واسکر په شان غورزنګ ولاړ وي. د غورزنګ ټول تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کول موږ به دغه د عملي کولو په والله باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې د جرګې په کمې فیصلې دي د دې په عملي کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډېر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګا بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نیو محدودیتو لاندې، تر دوه نیو تهدید لاندې چې د استابلیشمنت خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړله. دا چې دوی ته به مخالفین و، البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه وه مطمئن نه وه چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه وي حالات وي. نو د دوغنی نامعلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزي ژوند پکې کړی دی، دا د هغه ثمره ده. او دا چې بل اخره د مشر په خړنوله بیا چوندار یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرې دي. او دا په راتلونکي کې فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده، زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي.
ډېر مننه. ډېر مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدنه. مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي ژلی ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ همغږونکی مالک بازی. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث یې تر دې شېبې را سره واورېد.
جگر زم لیوانے پر مشنا د بیا بانسا ته چې ګرځم